کارم نوری حسین نوری با شماست. نوری صاحب خوش آمدین.
بله ستر فروخت تاسو ستړی مشه قدر مناوریدونکو د خبرونه تر نه تو بخی تر نه بجو دوام کوي. بله په دې خبرونه کې اوري چې د بخین نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل د افغانستان ولسمشر غوښتي دي چې په اعدام د محکومو زندانیانو حکم لاسلیک نه کړي. په افغانستان کې د مذهبي ازادیو د وضعیت په اړه مو د ملي شورا له یوې غړې سره مرکه کړې ده. دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په راپورونو او مطالبو سربېره د خپرونې په دوهمه نیمایي کې 219 پروګرامونه درته خپروو. د اساسي او بشري حقونو او ژوند په شیبو کې خو لومړی محمد حدیث پردیس ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان له ولسمشر غوښتل چې په اعدام د محکوم شوو کسانو حکم لاسلیک کړي. له جلال آباد تر پېښور پورې د اورګاډي د پټلۍ د جوړېدو تړون یوې کمپنۍ ته وسپارل شو او په څو ورځو کې به د دې پروژې د سروې چارې پیل شي. امریکا او روسیې موافقه وکړه چې په سوریه کې د حلب ولایت په ګډون اوربت تمدید شي. د هم بشپړ خبرونه. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان له ولسمشر غوښتل چې په اعدام د محکوم شوو کسانو حکم لاسلیک نکړي. دا سیا لپاره د دې سازمان د رسنیو د برخې مسؤول عمر ورچ ازادي راډیو ته وویل که چیرته اعدام وشي د داسې ځانګړو تیروتنو خطر شته چې بیا به نه جبران نشي. د افغانستان ولسمشر ته په اعدام د محکوم شوو کسانو لیست سپارل شوی دی او ویل کیږي چې د دې کسانو شمیر سلګونو ته رسیږي. له جلال آباد تر پېښور پورې د اورګاډي د پټلۍ د جوړېدو تړون یوې کمپنۍ ته وسپارل شو او په څو ورځو کې به د دې پروژې د سروې چارې پیل شي. د دې پروژې لګښت پاکستان په غاړه اخیستی دی او تمه ده چې سروې نږدې 8 میاشتې وخت ونیسي. د ننګرهار والي تېره ورځ په جلال آباد کې د دې پټلۍ د جوړېدو په اړه جوړې شوې غونډې ته وویل چې د سروې ته ترسره کېدو وروسته به سمدستي د پټلۍ د جوړېدو کارونه شروع شي. دا پټلۍ 150 کیلومتره اوږدوالی لري چې 15 کیلومتره له ننګرهار تیریږي. په خوست کې د زلغوزیو د پروسس د فابریکې او مارکیټ د بنسټ ډبره د چهارشنبه په ورځ کې خودل شوه. شاهزاده د خوست زلغوزیو د اتحادیې مشر وویل پاکستانی سوداګرو زلغوزی کیلو په 8 ډالر اخلي چې کله بهر ته په خپل نوم صادروي. د دې مارکیټ په اړه موږ د چین، عربستان او هند له سوداګرو سره غږېدلی یو چې له دې وروسته به دا سودا له افغانستانه کوي. تمه ده چې د خصوصي سکتور له لوري دا فابریکه به چې 2 میلیونه ډالر پرې لګښت راځي په شپږو میاشتو کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي فلسطین غواړي راتلونکي لوبې په افغانستان کې ترسره شي. د هغه خبر له مخې چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون په فیسبوک پاڼه کې خپور کړی راغلی دی چې د فلسطین د فوټبال فدراسیون په یوه لیک کې له افغانستانه هیله کړې چې کابل د فلسطین د راتلونکي فوټبال مسابقې هم کوربه شي. د فلسطین راتلونکي لوبه له سوریه سره ده. د افغانستان د فوټبال فدراسیون دا خبر په داسې وخت کې خبروي چې د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا په ځانګړي توګه د امنیت له کبله اجازه نه ورکوي چې حتی د افغانستان لوبې په کابل کې وشي. او دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. امریکا او روسیې موافقه وکړه چې په سوریه کې د حلب ولایت په ګډون اوربند تمدید شي. په هغې موافقه کې چې پرون اعلان شوه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل چې مسکو واشنگټن به د اوربند د پلي کېدو په برخه کې همکاري کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي روسیه به پر ولسمشر بشار الاسد فشار زیاتوي چې اوربند ته غاړه کېږدي او امریکا به د سوریې د حکومت پر مخالفینو فشار راولي. مسکو واشنگټن د فبروري په وروستیو کې په سوریه کې د ښکېلو ډلو ترمنځ اوربند موافقه کړې وه، خو له دې اوربند ډېرې سرغړونې شوې او په حلب کې په وروستیو دوه اونیو کې سختې جګړې وشوې. د پرتګال او اروپایي ټولنې پولیس وایي د روسیې د یو مافیایي ډلې ځاله یې ورانه کړې ده چې ویل کېدل د اروپا د فوټبال د کلبونو له لارې غیر قانوني پیسې ترلاسه کولې. اروپایي پولیسو تېره ورځ په یوې اعلامیه کې وویل چې دې مافیایي ډلې د فوټبال هغو کلبونو ته لاره کړې وه چې تر مالي فشار لاندې وو. بیا به یې د لوبغاړو د پلورلو او پیرېدلو له لارې د لوبو د خپرېدو او د لوبو پر سر شرطونو په میلیونونو یورو ښکته پورته کولې. پولیس د سه شنبه په ورځ د پرتګال د درېیمې درجې کلب یونا دی لیرا ته ورغلل او د دې مافیایي ډلې درې مهم کسان یې چې روسان دي ونیول. اروپایي پولیس وایي له دې عملیاتو سره په اتریش، جرمني او بریتانیا کې د یو شمېر نورو جدي جرمونو مخه ونیول شوه. د کاناډا په لویدیس کې د البرتا په سیمه کې د اور لګیدو له امله اته اتیا زره کسان مجبوره شوي دي چې خپل کورونه پرېږدي او یو زرو شپږ سوه ودانۍ تخریب شوي دي. اطفایه نه ده توانېدلې چې د مې له لومړۍ نېټې را په دې خوا چې اور لګېدلی دی د هغې مخه ونیسي. د فورت مکموري له ښاره خلک په وتو دي او پر لارو ډېر بیروبار دی. دا سیمه د البرتا په شمال ختیځ کې د کاناډا د تیلو د شکمنې سیمې په زړه کې پرته ده. د کاناډا صدر اعظم جسټن ترودو وویل که چېرته اړتیا وي پوځي الوتکې به د مرستې لپاره واستول شي. دې ښار ته د الوتکو پر تګ راتګ بندیز لګول شوی دی. او وروستی خبر هغه دا چې د ریال مادرید د فوټبال ټیم د اروپایي ټیمونو په اتلولۍ کې د مانچستر سیټي ټیم ته ماتې ورکړه او پیلوبې ته ورسید. دا لوبه یو په صفر ختمه شوه. د ریال مادرید په ګټه دغه ګول د مانچستر لوبغاړي فرناندو په خپل لوبډلې وکړ. پایلوبه به د روانې میاشتې په اته ویشتمه د ایټالیا په میلان کې د ریال مادرید او اتلنتیکو مادرید ترمنځ ترسره شي. اتلنتیکو مادرید په نیمه پایلوبه کې باین مونیخ ته ماتې ورکړه او فاینل ته لاره پیدا کړه. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. که غواړئ دا او ځینې نور خبرونه ولولئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې لوستلی شئ. پته مو ده ازادي رادیو .org. وړاندې په خپرونه کې اوریدل چې د بکن نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د افغانستان د ولسمشر غوښتي دي چې په اعدام د محکومو زندانیانو حکم لاسلیک نه کړي.
There is a particular risk of mistakes being made that cannot be corrected.
په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په اړه د یوې امریکایي ادارې په راپور کې افغانستان هغه هیواد یاد شوی دی چې د طالبانو او نورو ډلو لخوا امنیتي وضعیت خراب شوی چې دې مسلې د خلکو مذهبي ازادۍ هم محدوده کړې. آیا وضعیت همداسې ده؟
قوانینو کې مشکل نشته که معرف قانون تلار شو که د کار قانون تلار شو، لیکن اساسي ستونزه همغه ټولنیز تبعیضونه دي چې متاسفانه خصوصا د مشکل اساسي مشکل ده موجود ده.
په دې اړه مو د ملي شورا له یوې غړي سره مرکه کړې ده. د کابل او ګردیز په لویه لاره د ترافیکي پیښو د مخنیوي لپاره د لوحو او نښو نصبولو کار پیل شو.
دا خو موږ ته ډېره فایده ده دسې ډرایور راشي نا بلد دی که چېرته د لوحو ته وګوري نو دی به ډېر په طریقه او ډېر بې خطره لاړ شي.
پرنس هغه پیژندل شوي امریکایي سندرغاړي چې دوه اونۍ مخکې مړ شو هیڅکله نه و افشا کړی چې په افغانستان کې له یتیمو ماشومانو سره مرسته کوي. په سیمه ایزو نړیوال موضوعاتو کې اوري چې ناتو پر دې غور کوي چې په اروپا کې د روسیې له پوځي له پولې سره نږدې په یو شمېر هیوادونو کې خپل پوځیان ځای پر ځای کړي. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپروو. د اساسي او بشري حقونو او ژوند په شیبو کې به هم د رنګونو په اړه واورئ.
سور د نارینه لپاره بد ښکاري، کنه ښه نه ښکاري، او خصوصا ګلابي رنګ سور رنګ زنانو لپاره ښه ښکاري.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل چې مرکز په لندن کې دی د افغانستان د ولسمشر غوښتي دي چې په اعدام د محکومو زندانیانو حکم لاسلیک نه کړي. د بشري حقونو د نړیوالې ماسې په داسې وخت کې له افغان حکومت سره د احتمالي اعدامونو په اړه خپله اندېښنه شریکه کړې ده چې د ازادۍ راډیو د ترلاسه کړو معلوماتو له مخې به ولسمشر په لنډ وخت کې د یو شمېر زندانیانو د اعدام حکم توشیح کړي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د افغانستان ولسمشر ته د هغو دولت مخالفه وسلوالو لیست سپارل شوی دی چې محکمو پر هغوی د اعدام حکم کړی دی. په کابل کې د اپریل په 19 نیټه تر برید وروسته چې څلور شپېته کسان پکې ووژل شول او تر 340 ډېر ټپیان شول، ولسمشر له قضایي ادارو وغوښتل چې په اعدام د محکومو کسانو لیست ور وسپاري. ازادي راډیو چې کوم اطلاعات ترلاسه کړي دي د هغو له مخې به شایي ولسمشر اشرف غني د یو شمېر کسانو د اعدام حکم لاسلیک کړي، خو تر اوسه دا څرګنده نه ده چې کله به دا کسان اعدامي شي. د بشري حقونو یو شمېر نړیوالې مؤسسې لکه د بخښنې نړیوال سازمان د اعدام له حکم سره مخالفت کوي. د دې سازمان د آسیا لپاره د رسنیو د برخې مشر عمر ورچ ازادي راډیو ته وویل چې دوی له ولسمشر اشرف غني څخه غوښتي دي چې د اعدام حکم توشیح نه کړي.
We've had this horrific bombing in Kabul to which this is a reaction.
موش په کابل کې دا ویرونکې بریډ ولید چې دا د هغه عکس العمل دی. زموش په باور د افغانستان حکومت به هغه وخت شدري خپل کړی وي چې عدالت تضمین کړي. دا څه چې د اعدام د تطبیق پر ځای د سونزې جرړې وباسي. د اپریل د 19 نیټې د کابل لبري د وروسته یو شمېر افغانانو له حکومت وغوښتل چې د طالبانو هغه مشران چې په زندانونو کې دي اعدام کړي. د مشرانو جرګې رئیس فصل هادي مسلم یار چې د دې کسانو د اعدام غوښتنه کوي وایي چې د افغانستان په زندانونو کې تر 500 ډېر کسان شته چې محکمو په اعدام محکوم کړي دي. د حکومت دننه هم ځینو کسانو ورته غوښتنه کړې ده. په شی حکومت ولی او اصلاحاتو کې د ولسمشر ځانګړي استازي احمد ضیا مسعود له ولسمشر غوښتنه کړې چې د حقانی شبکې د مشر جلال الدین حقانی زوی انس حقانی باید اعدام شي. د انس حقانی د اعدام غوښتنه د افغانستان د ملي امنیت د عمومي ریاست پخوانی مشر رحمت الله نبیل هم کړې ده. خو په هغه لست کې چې ولسمشر ته سپارل شوی دی داسې ښکاري چې د انس حقانی نوم نشته، ځکه چې ازادي راډیو ته کره سرچینو ویلي دي چې تر دې دمه محکمو پر نوموړي د اعدام حکم نه دی کړی.
و امرزه چې د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل د افغانستان د ولسمشر غوښتنه ده چې په اعدام د محکومو زندانیانو حکم لاسلیک نه کړي. په اعدام د محکوم شو زندانیانو د اعدامولو مسأله په وروستیو کې ورسله هغې راپورته شو چې په کابل کې دوه اونۍ مخکې خونړۍ حمله وشوه. یو شمیر مدني ټولنو او ځینو نورو سیاستوالو ویلي دي چې کیدای شي چې هغه په زندان کې محکوم شوي په کسان که چیرې اعدامیږي دا به په افغانستان کې د جګړو پر روان بهیر هم خپل اغیز ولري. په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په اړه د امریکا کمیسیون په خپل کلنی راپور کې ویلي چې په افغانستان کې وسلوالو طالبانو، القاعده، داعش او نورو افراطي ډلو د فعالیت د پراختیا له امله امنیتي وضعیت خراب شوی او د خلکو مذهبي ازادي هم محدوده کړې ده. په راپور کې د افغانستان د مذهبي اقلیتونو د ازادیو په اړه اندېښنه څرګنده شوې او ویل شوي چې د دې هیواد قوانین د اقلیتونو لپاره د امنیت په تامین کې ناکام شوي دي. پر موضوع فرشته جلال زید افغانستان د مشرانو جرګې له غړي انار کلی هنریار سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې ده چې آیا دا هم د دغه کمیسیون د وروستي راپور له ادعا سره موافقه ده؟
دا رپور چې نشر شوی ده ځینې مواردو کې دقیق سم نه ده، د دې په خاطر چې نن سمه ده چې مذهبي اقلیتونه په جنګونو کې په افغانستان کې ځینې ستونزې سره مخامخ وو، لیکن په مختلفو حکومتونو باندې که حکومتونو کې که ستونزې هم وي د ستونزې د حل لپاره لارې هم د لارې هوارو کولو لپاره هم کارونه شوي دي. بله مسله چې د افغانستان او مسله مخالفینو ترمنځ هغه د سلو پروسه چې دوام لري، موږ دغه مسله د افغانستان نیوال حکومت ولسمشر او اجرائیه رئیس سره شریک کړی ده او هغه دا تعهد کړی چې موږ په هیڅ کله هغه سولې کې چې د مذهبي اقلیتونه او حقونه نقشیا د ښځې هغه سولې طرف ته موږ نه ځو.
دوی وایي چې د افغانستان په د جزا په قانون کې او همدارس په اساسي قانون کې د ځینې مجهولو موادو د موجودیت له امله په دې هیواد کې د اسلامي شریعت څخه ناوړه استفاده کیږي او شخصي تعبیرونه ورڅخه کیږي او حتی خلک په اعدام محکومیږي په ځینې موادو کې. تاسو په دې اړه د افغانستان د ملي شورا د ویغړي په صفت څه فکر کوئ؟
په نورو مواردو کې اساسي ستونزه نشته. هغه موارد کې چې ستونزه موجود ده چې د اساسي قانون په یو ماده کې راځي چې باید افغانستان جمهور رئیس باید مسلمان وي، چې دا کله چې موږ دوه ویشتم مادې ته ځو چې د افغانستان ټول اتباع د قانون په مقابل کې مساوي حقونه لري، دا ماده او هغه ماده سره تچ کوي او دا کېدای شي چې د هغه مذهبي اقلیتونه چې په افغانستان کې اوسېږي د دې د حقونو په هکله یو څه ستونزه وي. نور په عمومي کې اساسي قانون ټول اتباعو ته مساوي حقونه ورکړي دي، لیکن دا چې په څه ستونزه سره موجود دي دا علاوه مسله ده. او خواته هغه ملي قانون چې په افغانستان کې لري، مدني قانون دا او هغه قانون چې موږ نه لرو او هغه ته ډېر ضرور اړتیا لرو، هغه شخصي احوال دی یا هغه کورنۍ مسایل دي یا دغه مسایل په مدني قانون کې موږ مذهبي اقلیت ته نه دي راغلی. شاید ځینې د دې دپاره چې دغه قانون ولرو او د دې د تطبیق لپاره ځینې ستونزې موجودې وي. په هر صورت نورو مواردو کې طبعا خو هغه اساسي ستونزه چې افغاني هندوان او سکان په هیواد کې لري قوانینو کې مشکل نشته که معرف قانون ته لاړ شو، که د کار قانون ته لاړ شو، کومه اساسي ستونزه نه ده. لیکن اساسي ستونزه همغه ټولنیز تبعیضونه دي چې متاسفانه دا ټولنیز تبعیضونه په تیرو وختونو کې هم موجود و لیکن په فرق سره، لیکن اوس هم د مشکل اساسي مشکل دا موجود ده.
ولی په افغانستان کې په قوانینو کې اصلاحات نه سره تلای؟ تاسو د افغانستان د ملي شورا غړي یاسته او ملي شورا هغه ځای دی چې دغه سیمواردو سره باید چلند وسي، نو تاسو څه فکر کوئ ولی په افغانستان کې په دغه سي جنجالي مسایلو کې تغیر نه دی راغلی؟
سمه ده چې ملي شورا یوازې هغه پیشنهادونه او طرحې د قانون چې حکومت له خوا راځي نه، بلکې په خپله فرایض لري چې ځینې نوی قوانین جوړ کړي، تعدیلونه په قانون کې راوړي. خو ما مخکې اشاره وکړه چې ټول مسایل چې مثلا په مدني قانون کې ده، دا مسایل په عام بخش باندې په ټولو اطواو باندې مساوي تطبیقېږي. په مدني قانون کې هغه اساسي بخش چې که مونږ کورنۍ قانون ورته ووایو هغه مورد نه لري، په دې کې ما غیر د دې نه چې دا یو ډېر ساده کار هم نه ده چې مونږ په ملي شورا کې په دې باندې بحث وکړو. ځینې مسایل دي چې باید په دې باندې قانون دانان او کارپوهان کار وکړي ترڅو یو ښه قانون ترلاسه لاشي، ترڅو هغه کورنۍ مسایل چې ځوان او کسانو په کورنۍ کې پیدا کېږي د قانون په چوکاټ کې هغې ته اقدام وکړي.
آیا په افغانستان کې له هندوانو او سیکانو نه پرته د یو اقلیت مسیحیانو اوسي او همداراز هغه افغانان چې شیعګان دي یا مثلا احمدیان دي یا نورو دغسې وړو وړو ډلو پسې روان دي، تاسو د دوی د وضعیت په اړه څه فکر کوئ؟ آیا واقعا د افغانستان دولت ناکام سوی چې د دوی ازادي خوندي وساتي، د دوی مذهبي ازادي؟
البته په دې کې په مذهبي ازادي کې دولت ناکام نه دی، لیکن څرنګه چې تاسو اشاره وکړه متاسفانه مونږ په تیرو دیارلس کالو کې د ملي یووالي په هکله کار کوو. متاسفانه په افغانستان کې جګړه باید شوې ده چې هغه ستونزه منځ ته راشي، لیکن د مسیحیانو په هکله زه په کاغي هم حتما دغه رپورټ چې نشر شوی دی حتما په افغانستان کې موجود دي، لیکن زه په خپله دقیق معلومات په دې هکله نه لرم چې په کومو ساحو کې اوسېږي، آیا دوی تبعیض سره یا ستونزو سره مخامخ دي نه دي، په دې باندې نه پوهېږم.
د افغانستان د مشرانو جرګې غړي انارکلی هنریار و چې په افغانستان کې د مذهبي اقلیتونو د ازادۍ د وضعیت په اړه نظر څرګندو. په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په اړه د امریکا کمیسیون په خپل وروستي کلني راپور کې افغانستان هغه هیواد یاد کړی دی چې د وسلوالو طالبانو، القاعده، داعش او نورو افراطي ډلو د فعالیت پراختیا له امله امنیتي وضعیت خراب شوی چې د مسلې د خلکو مذهبي ازادي هم تر ډېره حده محدوده کړې ده.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخش هستم داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان سر،
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
فردین از یاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سا خواه خواهی دیدمانی، ندیمانی
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
نن د دې پروګرام وار دی، تاسو هم کولی شئ چې د دې پروګرام له لارې خپل نظر له نورو سره شریک کړی. البته د ازادۍ رادیو له لارې ازادۍ رادیو د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اورېدلی شئ. د کابل او ګردیز پر لویه لار د ترافیکي پیښو د مخنیوي لپاره د لوحو او دغه راز ترافیکي علایمو د نصبولو کار پیل شو. په دې کار سره به تر ډیره حده د ترافیکو پیښې کمې شي. دغه راز موټر چلوونکي هم د ترافیکو دغه اقدام ګټور بولي او وایي چې په دې سره به ډریوران وکولی شي چې په دې لاره په ډاډمن ډول خپل موټر وچلوي. نجیب الله الخیلی په اړه تفصیل وړاندې کوي.
د لوګر ولایت د ټولګټو چار رئیس انجینر عبدالولی آزادۍ راډیو ته وایي چې د ترافیکو له ځایي ادارې سره په ګډه د کابل ګردیز د لارې په اوږدو کې د 400 څخه د ډیرو ترافیکي علایمو د نصبولو کار پیل کړی او د دې ترڅنګ د لوګر په جادو او مزدحمو سړکونو به هم ترافیکي علایم نصب شي. انجینر عبدالولی وړاندې وایي چې دا کار به تر 30 ورځو بشپړ شي.
تقریبا په ټول مسیرونو باندې ولسوالۍ په سړکونو باندې او قومي سړک باندې له کابل تر ګردیز پورې 400 نه زیات پکی علایم دا دربر ونیسی او ان شاء الله د لوګریان په مخ باندې او د نور مسافر په مخ په دې لارې باندې خطر کچ به مو یو سر حرکت کړی.
د لوګر د ترافیکو مسولین وایي چې د دې علایم په نسبولو سره به د ترافیکي پیښو درمایسته کې دوه ګواښ کم شي. د ترافیکو یو تن مسؤل لمړی ساران اجمل وایي
راته ډول علایم لرو چې علایم اختره دي، ممانعت کننده دي، د دې تاسیسات دي او همدا ډول نور علایم چې دغه علایم په واسطه مونږ کوي سو چې دغه د حادثاتو ګراب کم شي. یعنی مخکې لاغه خطر سیمونه مخکې مونږ دا ورته لګو سو ډریور پوسی دغه ساحه کې خطر ده، د خطر مخنیوي وکړي، یعنی خطر سیده په احتیاط سره مخنیوي کی.
د کابل لوګر د لوی لارې موټر چلوونکي هم د ترافیکي علایمو نسبول یو ښه اقدام بولي. دوه تنه موټر چلوونکي
من قسم دا ټیلر چلون کې په خبر نه تر خوص او ګردیز پر چلی او لوګر پور دا خو موږ ته ډیره پایده ده د دې ډریور راشي نه بلد دی چې د له هوتو ګرینو دی به ډیر په طریقو ډیر به خطر لاړ سي.
نو مې نجیب الله د پکتیا اوس دین کې موټر چلوم ولا مخکې مشکلات ډیر خوص مشکلات ډیر کم سوي دي د لوهې څخه لګیدل دي او سړی کوي چې ورته ګوري په قانون باندې ډریور یو پکتیا تر دومره لوهې نه وي د لوګر کې اوس نه وي لوهې لګیږي د ډیر خدای موږ کار
دی. دا باندې ورده کته هم د ټرافیکي علایم مناسبول تر ډیره بریده د واقعیت کومولو کې مرسته کوي. خو کتون کې د دې سړک تر څنګ د دویم سړک د غزولو غوښتنه کوي او وایي په دې سره به د ترافیکو ګڼه ګوڼه کمیږي او تر ډیره د پیښو مخه هم پرې نیول کېدای شي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
پرنس هر پیژندل شوی امریکایي سندرغاړی چې دوی اونۍ مخکې مړ شو هیڅ کله نه وایي افشا کړی چې په افغانستان کې له یتیمو ماشومانو سره مرسته کوي. خو د پرنس تر مړینې وروسته یوې خیریه ټولنې چې په افغانستان کې کار کوي ویلي چې پرنس به هر کال $10,000 د ماسې ته استول څو په دې هیواد کې پر یتیمو ماشومانو مصرف شي. نور جزئیات د فرشا جلالزی په راپور کې.
امریکایي سندرغاړي پرنس په پټه خوله له هغو افغانو ماشومانو سره مرسته کوله چې میندې او پلرونه یې په جګړه کې وژل سوي دي. دا راز د اپریل په 1 د سندرغاړي پرنس تر مړینې وروسته افشا شو. په افغانستان کې د یوې خیریه ټولنې پارسا مشري مانی ګوستاوسن ازادي راډیو ته وویل چې امریکایي سندرغاړي پرنس په هر کال لږ تر لږه $15,000 دوی ته ورستول چې $6,000 یې له بې سرپرستو ماشومانو سره مرستې ته ځانګړي وو. د میرمن مارنی په وینا پرنس هیله درلوده چې له بېوزلو خلکو سره بشري مرستې افشا نه سي او دا هیله یې د مرګ تر وخته په پام کې نیول شوې وه. پرنس دا مالی مرستې شپږ کاله وړاندې پیل کړې. هغه مهال بیتی سیدل چې خپله یې خیریه موسسه درلوده افغانستان ته راغلی وه او د پارسا فعالیت یې ولید او په آخر کې یې پوښتنه وکړه چې آیا داسې پروژه شته چې پر هغه کار وسي. ما ورته وویل چې هو، په افغانستان کې د یتیمو ماشومانو لپاره کومک ته اړتیا ده او هغې وویل چې فکر به ورباندې وکړي. او دوې اونۍ وروسته یې تماس راسره ټینګ کړ او ویې ویل چې د $15,000 چک یې راته ساتلی دی. خو راته ویې ویل چې دا به چاته نه وایم او دا به پټه ساتم چې د چا له لورې را رسېدلی دی، خو دا د پرنس لخوا د افغانستان ماشومانو ته مرسته شوې وه. د پرنس جسد دوی اونۍ مخکې د امریکا په مینیاپولیس ایالت کې وموندل شو. دای د مړینې پر مهال 55 کلن. د پارسا په نوم د خیریه موسسې مشر وایي چې له یتیمو کوچنیانو سره د پرنس علاقه د دې سبب سو چې د افغانستان یتیمانو ته توجه وکړي. مانی ګوستاوسن ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو شپږو کلونو کې په ټول افغانستان کې لږ تر لږه 2000 بې سرپرسته ماشومانو ته د سندرغاړي پرنس له پیسو ګټه رسېدلې ده. پرنس په ټوله نړۍ کې له هغو ماشومانو سره چې پلار او مور نه لري د مرستې هیله درلوده. هغه به هر کال زموږ موسسې ته $15,000 مرسته کوله چې شپږ زره یې هغو کوچنیانو ته ځانګړي وي چې سرپرست نه لري. میرمن مارنی وایي چې له هغو افغانو کوچنیانو سره د مرستې لپاره د پارسا موسسې فعالیتونه د پرنس پر پیسو ولاړ و چې میندې او پلرونه نه لري. نو د هغه تر مړینې وروسته نه ده څرګنده چې له څه ډول برخلیک سره به مخامخ شي. د پرنس ناڅاپي مړینې نه یوازې په افغانستان بلکې په ټوله نړۍ کې د هغه علاقمندان متاثره کړي دي. د ده موسیقي پر مختلفو ژانرونو لکه پاپ، فنک، R&B او راک کار کړی دی او لږ تر لږه ووارې په امریکا کې د ګرامی معتبره جایزه ګټلې وه.
و امریدل چې پرنس هغه پیژندل شوی امریکایي سندرغاړي چې دوی اونۍ مخکې مړ شو هیڅ کله نه وایي افشا کړی چې په افغانستان کې له یتیمو ماشومانو سره مرسته کوي. او اوس به هم لاړ شو خوست ته. په خوست کې د چنار دودیزه کلنۍ مشاعره د خوست او نورو ولایتونو د سلګونو شاعرانو همدارنګه د ادب، هنر او فرهنګ د مینوالو په ګډون جوړه شوې وه. چارواکو له شاعرانو غوښتي وو چې په خپلو شعرونو کې د ولس ته د سولې، دوستۍ او یووالي پیغام ورکړي او هم د دوی هیواد جوړونې ته وهڅوي. نجیب الله آلوخیل هم دې مشاعرې ته ورغلی او تفصیل وړاندې کوي.
د مشاعری اوله برخه وینا او پیغامونو، دویمه برخه د شاعرانو له خوا د شعرونو اورولو، او دریمه برخه سیمه ایز موسیقي او د اتڼونو اجرا ته ځانګړې شوې وه. خوست والی حکم خان حبیبي د مشاعری په پیلیزی وینا کې ګډونوالو ته خراغ لاست وایه او په ملي کچه د اړول فرهنګي ناستې د کلتور په بډاینه، د ځوانانو د ملګرتوب په ټینګښت، د دوی د تعارف او پیژندنې د ساحې په پراخوالي او همدارنګه د ټولنې نورو وګړو ته د دوی د فکري پنځونو د رسولو لپاره د یو ښه فرصت په توګه یاد کړ.
تر ټولو بډیره دا غوره وي چې شاعر په ښکلې ادبي ژبه، په ښکلې ادبي او فرهنګي شعرونو او الفاظو باندې د وطن مینه، د وطن جوړونه او آبادي، سوله، امنیت، پرمختګ، یووالی دا په شعرونو کې راونغاړي او د شعر او شاعرۍ په ژبه خپل ملت ته د وطن پالنې، د وطن د بیا آبادونې او د امنیت او د سولې پیغامونه ورکړي.
د چنار په دودیزه مشاعره کې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی پیغام هم ولوستل شو. پیغام چې محمد امین شاه الفت ولس پکې راغلی ول چې شعر او مشاعرې د یو نسل د ثقافت یوه بډایه برخه ده.
شعر او مشاعرې هغه څه دي چې یو نسل د ثقافت لویه برخه ده. همدا شعر د هغه ژوند تصویر لپاره زمینونه په خوځښتونو راولي او د مسؤلیت نارې پرې وایي چې ای ځوانان الوسته ذهن د شیطان کور دی.
د چنار مشاعرې په اوږدو کې ملي حماسي، عشقي او مزاحیه شعرونه ولوستل شول چې ګډونوالو به په ګرم ولولو لمانځل. ځوان شاعر سرور ګل سروري د خدای بخیلی سین سازی یا ترانو مړاندې کړ. د چنار مشاعره و برخه ترنم ته ځانګړې شوې وه. ځوان شاعر بادشاهدین مشکور هم پکې خپل کلامونه د ګډونوالو له تاوده هر کلي سره یو ځای ترنم کړل.
زما جنت جنگونو میدان جوړ کړې، نو اے مشکوراستا خواږه خواږه شعرونه سلکلن غوندې سپینګیرېنه ځوان جوړ کړې. سخما پپلا سنم
قدرت الله درمان په خپل شیرونو کې مینه او له پوهنې څخه تر اوسه هم د پښتنو واټن ځای کړی وو.
افسوس دا دی پښتنو کې کتاب نشته، کني ښه ډېر پښتانه دي په کتاب کې. الله دې یاد زما له زړه نه تللی نه دی، لایق څو خلي پراته دي په کتاب کې. زمانہ په کې باندې کې د تاوس د کومای حصہ باندې دي په کتاب کې.
په چنار مشاعره کې شاعرانو هڅه وکړه چې د شعر او موسیقۍ لارې د افغان حکومت چارواکي وهڅوي چې دوی سره کړي ژمنې عملي کړي. یادونه ورده په ورستیو کلونو کې د خوست د چنار مشاعرې په ګډون په یو شمېر پښتون میشتو ولایتونو کې کلنۍ مشاعرې جوړیږي چې د لرو برو پښتنو ګڼ فرهنګیان پکې برخه اخلي. کتون کې په دې باور دي کچېری د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت دا مشاعرې په کتابونو کې خوندي کې، نو د راتلونکي نسل لپاره د ادب په برخه کې یو ښه پانګزینه جوړېدای شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالله حد افغان له هلمند لیکي، هغه کسان چې لوی جرم کوي او محکمې په اعدام محکوموي باید اعدام شي. رحیم الله مقدس بیا د هلمند له مارجې ولسوالۍ څخه په پیغام کې لیکلي دا چې د بخښنې نړیوال سازمان له اشرف غني څخه غوښتنه کړې چې د طالبانو بندیان اعدام نه کړي. دا ډېره ښه خبره ده ځکه اکثره بندیان بېګناه د پیسو لپاره بندیان شوي دي. عبدالقوی زواک هم له هلمند څخه لیکي چې په هلمند کې بیکاری او شته رسیدلې ده. په همدې خاطر وسلوال مخالفین ډیر پرمختګ په حال کې دي. د خلکو له غربت څخه ناوړه استفاده کوي. حکومت باید البته د بیکارانو لپاره د کار زمینه برابره کړي. کور مولان چې د افغان بیسیما ته سواتله شمېرې له لارې موږ ته پیغامونه راستوئ. پیغامونه موږ هرو مرو درته خپرو. ازادي راډیو د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو پورې اورېدلی شئ، او له اوو بجو وروسته هم په همدې څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې مه هېروئ. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو. پر دې سربیره به دغه راز په سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو کې واورئ چې ناتو پر دې غور کوي چې په اروپا کې د روسیې له پولیسو سره نږدې په یو شمېر هېوادونو کې خپل پوځیان ځای په ځای کړي، او په چچنیا کې مو هم د رسنیو د ازادۍ مسئلې ته کتنه کړې ده. خو اوس بیا محمد حدیث پردیس ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساده مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان له ولسمشر وغوښتل چې په اعدام د محکوم شوو کسانو حکم لاسلیک نه کړي. له جلال آباد تر پېښور پورې د اورګاډي د پټلۍ د جوړېدو تړون یوې کمپنۍ ته وسپارل شو، او په څو ورځو کې به د دې پروژې د سروې چارې پیل شي. په خوست کې د زلغوزیو د پروسس د فابریکې او مارکیټ د بنسټ ډبره د چهارشنبې په ورځ کېښودل شوه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي فلسطین غواړي راتلونکي لوبې په افغانستان کې ترسره شي. د امریکا دفاع وزیر وایي واشنگتن او متحدینو موافقه کړې چې د اسلامي دولت ډلې د ماتولو لپاره د خپل کمپاین هڅې زیاتوي او نورې منابع به ورته برابروي. امریکا او روسیې موافقه وکړه چې په سوریه کې د حلب ولایت په ګډون اوربند تمدید شي. جان کیسک د جمهوری غوښتونکو لخوا د ولسمشرۍ لپاره له خپلې کاندیدې تیر شو چې په دې ترتیب ډونالد ټرمپ به د جمهوری غوښتونکو احتمالي کاندید وي. د پرتګال او اروپایي ټولنې پولیس وایي د روسیې د یوې مافیایي ډلې ځاله ورانه کړې چې د اروپا د فوټبال د کلبونو له لارې غیر قانوني پیسې ترلاسه کولې. د کاناډا په لویدیځ کې د البرټا په سیمه کې د اورلګیدو له امله 8000 کسان مجبور شوي چې خپل کورونه پرېږدي، او 1600 ودانۍ تخریب شوې دي. او د ریال مادرید د فوټبال ټیم د اروپایي ټیمونو په اتلولۍ کې د مانچستر سیټي ټیم ته ماته ورکړه، او پایلوبې ته یې لاره ومونده. پایلوبه به د روانې میاشتې په 28مه د ایټالیا په میلان کې د ریال مادرید او اتلانتیکو مادرید ترمنځ ترسره شي.
لن خبرونه مو واوریدل. که غواړئ بیا هم دا خبرونه ولولئ، د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اور کې ازادي راډیو ټکی کم دغه راز د انټرنیټ لارې ازادي راډیو خبرونه هم صافي اوازي اوریدلی شئ. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو. د اساسي او بشري حقونو او ژوند په شیبو کې خوله دې مخکې دوه نړیوال موضوعات راخلو. ناتو پر دې غور کوي چې په اروپا کې د روسیې له پولیسو سره نږدې په یو شمېر هېوادونو کې خپل پوځیان ځای په ځای کړي. ناتو وروسته تر دې دا خبره کوي چې روسیې اعلان وکړ چې خپلو لویدیځو او جنوبي سرحدونو ته د ناتو په ځواب کې لږ تر لږه 15000 اضافي پوځیان استوي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د اروپا لپاره د ناتو نوی جګپړې قومندان وایي چې دغه پوځي تړون د سړې جګړې تر ختمېدو 25 کاله وروسته هم مهم دی. امریکایي جنرال کورتس اسکاپاروتی د چهارشنبې په ورځ د بلجیم په مونس ښار کې د ناتو په پوځي مرکز کې په داسې وخت کې دا خبره وکړه چې روسیې ویلي دي چې په زرګونو پوځیان به پر خپلو لویدیځو او جنوبي پولو کې ځای پر ځای کړي. جنرال سکاپاروتی وویل چې روسانو ته ځواب ورکو.
ناتو هاز ریسپونډد ټو دیر اګریسیو اکشنز آن دی ایسټر بورډر.
ناتو په خپل ختیځ سرحد کې د روسانو تیری ته ځواب ورکړ. زه فکر کوم د ځواکونو وضعیت او د تمرین تغییر ډیر مهم دی. زما نیت دا دی چې دا دوام پیدا کړي، او زما په فکر دا ځواب دی. زه چې کار ته ځم، زه به خپلو پلانونو ته بیا کتنه کوم. د روسیې له وضعیت سره سم به خپلو ځواکونو ته د وضعیت یا تمریناتو سلام مشوره ورکړم. د مخنیوي لپاره د دې ادامې ته اړتیا لرو تر څو دا توان ولرو چې ځواب ورکړو. جنرال سکاپاروتی زیاته کړه، د سړې جګړې له پای ته رسیدو سره هم د ناتو تړون خپل اهمیت له لاسه ور نه کړ، ځکه چې موږ له نویو ګواښونو سره مخامخېدو چې پرته له څه شکه په دغو کې یو هم د روسیې بیا تنظیمېدل وو چې هڅه یې کوله ځان د نړۍ د یوه ځواکمن په توګه راڅرګند کړي. د روسیې او ناتو ترمنځ اړیکې وروسته تر دې سړې شوې چې روسیې د کریمیا ټاپو وزمه د 2014 کال په مارچ کې له اوکراین څخه بیل کړه او له خپل خاورې سره یو ځای کړه. پر ماسکو دا تور هم پوری شوی دی چې د اوکراین په ختیځ کې له بیلتون غوښتونکو سره مرستې کوي. د اروپا لپاره د ناټو نوي جګپوړې قمندان وویل چې روسیه د اوکراین په ختیځ کې ډېره فعاله ده او داسې نه ښکاري چې په لنډ راتلونکي کې د روسانو دا دریز بدل شي. خو ماسکو پر ناټو تور پوری کوي چې په ختیځې اروپا کې خپل پوځي فشار زیاتوي. د روسیې دفاع وزیر د چهارشنبې په ورځ وویل چې په خپلو سرحدونو کې د ناټو د فعالیتونو په ځواب کې خپل پوځیان ځای پر ځای کوي. ناټو دا مسله څېړي چې په پولنډ او بلتیک هیوادونو کې چې له روسیې سره سرحد لري یو شمېر ځواکونه ځای پر ځای کړي. تمه ده چې په دې اړه د جولای په میاشت کې په وارسا کې د ناټو په سرمشریزه کې پریکړه وشي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
که د چچنیا کوم اوسیدونکی ځان ته دا جرات ورکړي چې د دې هیواد په مشر رمضان قادروف انتقاد وکړي که تالی ولري نو وبه نیول شي، پوښتنې او ګرویګنې به ترې وشي او یا به هم په عام حضر کې سپک شي، خو که ورته په بده شو نو ښایي پرته له دې چې کومه نښه پته یې معلومه شي ترای تم کیدلی هم شي. خو په چچنیا کې د ګوتو په شمېر داسې کسان هم شته چې دا خطر یې په غاړه اخیستی دی. د ازادي راډیو د خبریالې لیز فولر راپور اجمل ارمند کوي.
له داسې کسانو څخه یو یې رمضان جلال دینوف دی. دا د چچنیا د جنوبي شاتوی سیمې د کینخی کلي اوسیدونکی دی چې ډېر استوګنې وار ټبرې دي. جلال دینوف نه یوازې دا چې په څرګنده یې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د چچنیا په سیمه ییزو چارو کې د اداري فساد د موجودیت په اړه شکایت کړی، بلکې د مې د میاشتې په دویمه نیټه یې د روسیې د لوی څارنوال یوری چایکا سره رسمي شکایت ثبت کړی او له نوموړي یې غوښتي چې د رمضان قادروف پر خلاف دی د هغه سپکاوي له کبله قانوني اقدام وکړي چې د ده په وینا عادته یې کړی او د ده انتقادونه یې درواغ بللي. د اپریل په نمایي کې د داغستان یوې روسي ژبې خپلواکي اونیزي د 9 دقیقو هغه ویډیو په یوټیوب خپره کړه چې پکې جلال دینوف د روسیې ولسمشر ته په خطاب کې د کینخی په سیمه کې د وضعیت له کبله شکایت کوي. په دې ویډیوي تصویرونو کې نوموړی وایي چې په لسګونو ځله یې هڅه کړې چې دې وضعیت ته د روسیې د فدرالي چارواکو پام راواړوي او د وضعیت د څېړنې لپاره یو ځانګړی کمیسون وټاکي. جلال دینوف وایي دې لری پراته کلي ته چې یو نیم زر کسان پکې اوسي د 1999 څخه تر 2000 میلادي کال پورې جګړه کې ډېر سیانه وخته او د دې سیمې خلکو ته چې د جګړې له کبله دا وخت زیان کوم قانوني تاوان ورکول کیږي، د هغې ډېره برخه د جلال دینوف په وینا د چارواکو جیبونو ته تللې. د چچنیا پر چارواکو دا انتقاد کوونکي د خپل کلي د دری ښوونځیو ستونزې هم بیانوي او وایي چې ډېرو وړ ښوونکو ځکه دندې پرېښودې چې سیمه ییزو چارواکو یې پرله پسې له تنخواګانو پیسې اخیستې. څو ورځې وروسته د کینخی د کلي له اوسیدونکو وغوښتل شول چې په یوه عامه غونډه کې ګډون وکړي او د جلال دینوف ادعاوې رد کړي. د چچنیا تلویزیون د دې غونډې تصویرونه وښودل. د یوې دولتي رسنۍ خبریال ادعا وکړه چې جلال دینوف په کینخی کې نه اوسیږي او همدارنګه نوموړی په دری جرمونو تورن وباله. په عین حال کې د چچنیا په اړه ویبلاګ لیکونکي او دغلته د بشري حقونو فعالانو د جلال دینوف د خوندیتوب په اړه اندېښنه ښودلي. په مسکو کې میش خبریال واسیلی پولونسکی چې د یو خپلواک تلویزیونی چینل لپاره کار کوي د داغستان له لارې کینخی ته سفر وکړ څو د جلال دینوف د ادعاو سپینولي وکړي. نوموړي ته د دې کلي د سلو په شاوخوا کې اوسیدونکو وویل چې جلال دینوف د دې سیمې د ستونزو په اړه رښتیا ویلي. جلال دینوف ازادۍ راډیو اواري څانګې ته وویل د ده خور او وخي ته چارواکو د 100,000 روبلو وړاندیز کړی چې خبریالانو ته ووایي جلال دینوف لیونی دی، خو دواړو دا وړاندیز رد کړی. دا قادروف راتلونکی اقدام به دا څرګنده کړي چې د چچنیا له پولو بهر په داغستان کې څومره اغیز لري، آیا په هغه کسانو فشار راوړلی شي چې دا مهال یې جلال دینوف ته پناه ورکړي څو د ته یې وسپاري او کنه.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. له ازادي راډیو څخه مو د اساسي او بشري حقوقو خبرونې ته زه سید کمال شعارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفحه 12 شپږ نوي او لوی ښارونو کې په 0.15 سپه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدر مون اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د بیان د ازادۍ په اړه بحث کوو. د پروګرام میلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د معلولینو د څانګې مسؤل حبیب الرحمن ملک ساده دی. ملک ساده صاحب، شراغلست
مننه. سلامونه تاسو ته او استاذ رادونه د افغانستان ولسته خپل کوم سلامونه وړاندې کوم.
ملک ساده صاحب، کاوریدونکو ته د بیان ازادي تعریف کړئ چې د بیان ازادي څه معنا او مفهوم لري.
په آزاده توګه او د مسؤلیت په درک کولو وینا کول، سګوختل، نقد او خبرو کولو ته د بیان ازادي وایي، یا هم په آزاده توګه په چاپي، صوتي او تصویري بڼه نظر څرګندولو ته د بیان ازادي ویل کیږي.
ډېر مننه که اوریدونکو ته د بیان د ازادي د اهمیت په اړه معلومات ورکړي.
پرته له شکه د بیان ازادي یو لوی مادي او معنوي نعمت دی چې الله جل جلاله انسانانو ته ورکړی دی. د بیان ازادي له ښه اهمیت څخه برخوردار دی، لکه چې هر څوک کولی شي خپل نظریات په آزاده توګه بیان کړي او کوم ممانعات ورته پیدا نشي. د بیان ازادي یو خود مختار اراده ده چې یو څوک کولی شي یا هر څوک کولی شي چې هغه عمل ترسره کړي، یا هم مثال د خبرې یو عملي یا خبرې یا فکر کې یو ویناوي یا هم څوک واړي ووایي کولی شي. هیڅوک نشي کولی چې هغه له هغه ویناو نه معنی کړي.
ملک زاده صاحب، د بیان ازادي له څه ډول محدودیتونو سره مخامخ ده؟
لکه څنګه چې ما وویل، هر څوک حق لري چې یو څه ووایي. یعنی موږ حق لرو هر څه وغواړو ویلای سو، مګر پرته له دې چې جامع ته صدمه ورسوي. مثال د خبرې موږ که څه وغواړو هغه امنیت ملي ته صدمه ورسوي، درته د ازادي د بیان ازادي ته محدودیت پیدا کیږي. که څوک غواړي په اوسه باندې خبرې وکړي یا نظر ورکړي، هغه عمومي نظم ته صدمه ورسوي یا عمومي نظم له بینه ویوسي، درته ښکاره خبره ده چې محدودیتونه ورته پیدا کیږي. او که څوک غواړي چې مثال عمومي اخلاق ته صدمه ورسوي یا جامع ته عمومي اخلاق بد اخلاق ورته پلاره کی، درته حتما ورته یو څه محدودیتونه پیدا کیږي.
قدر مون اوریدونکو، اوس هم راځو یو لنډ وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
ګلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
زوی مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. مون په زمګه کې نو مون د خپل مشران سره هیله لرو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا بکرم په لابسای وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو. مون د حکومت څخه خواهش لرو چې مون د وګو باندې بس لرو چې
محکمې له خوا. ازادي رادیو 1206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.15 صفه.
قدر مون اوریدونکو، بیا هم شرغلست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوږیست. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولي خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. ملک ساده صاحب، د ورستي پښتنې په توګه که د بیان د ازادي د حقوقي تضمین په اړه معلومات راکړئ.
د بیان ازادي حقوقي تضمین یو خو اساسي قانون دی او نور وزی قوانین دی چې د افغانستان اساسي قانون اتباع او ته اساسي حق په توګه پر رسمیت په توګه پیژندل دی. د افغانستان اساسي قانون د سیمهیز هیوادونو په کچه د اتباع او د اساسي حقوقو د ورکړې او له هغه څخه ملاتړ په برخه کې بي ساري اساسي قانون بلل شوی دی. د نوموړي قانون د دویم فصل او په څلورویشتمه ماده کې راغلی ده چې ازادي د هر انسان طبیعي حق دی یا حق بلل کیږي. هیڅوک نشي کولای چې پرته له قانوني مجاوز پرته څوک له دې حق نه محروم کړي. همداراز د افغانستان اساسي قانون د افغانستان خلکو ته دا حق ورکړی دی چې خپل فکر او نظر له سانسور نه پرته او بغیر له دې چې د دولت څخه اجازه واخلي د ویلو، لیکلو، تصویر او نور وسایلو له لارې اظهار کړي. هر افغان ته دا حق ورکړی دی چې د مطالبو په نشر باندې دولتي مقاماتو ته لمخ کې د خوونې پرته لاس پوری کړي. او همدارنګه د افغانستان اساسي قانون دولت مکلف کړی دی چې تر څو د ملګرو ملتونو منشور د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه او هغه نړیواله تړون چې افغانستان منلې او تصویب کړي رعایت کړي، لکه څرنګه چې نړیوالو اسنادو لکه د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه، مدني او سیاسي حقوقو نړیوالو تړون او د ملګرو ملتونو منشور د بیان ازادي د یو اساسي او بشري حق په توګه منلې ده. او غړي دولتونه یې مکلف کړي دي چې خپل خلکو ته د بیان ازادي ورکړي او د افغانستان هم نوموړي تړون منلای دی.
قدرمن اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې وې داسې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. پاک الله مو مل سه.
جوان پا شیبو کی
جوڑاون کی محبوب شاہ محبوب
درنو اوریدونکو، سلامونه او ښې چارې. زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. نن په رنگونو غږیږو. آیا پوهیږئ چې په افغاني ټولنه کې د بیلابیلو رنگونو په وړاندې د خلکو برداشت څه دی؟
سور د نارینه لپاره بد ښکاري، کنه ښه نه ښکاري، او خصوصا ګلابي رنگ، سور رنگ زنانو لپاره ښه ښکاري.
منګه لیکل خو به کېغه منې کړل ډیر ښه نس کاغه چې کفتر بوځي او داش پلای وهله او دغه تور رنگ کالی وسته.
هر څوک چې تور رنگ وکړي هغه باید حکیم قومندان، هغه خپل اراده باید په بل تحمیل کړي، د بل چا اراده باید ونه مني او داسې نور تغلی.
په نننۍ خبرونه کې د مختلفو رنگونو پر ځانګړنو په وړاندې په باورونو او استعمال غږیږو. راځي فرشتي مرسل ته وکشي.
درنو اوردونکو، کچیر موږ خپل چاپیریال ته زیر شو نو د نتیجې ته به رسیږو چې چاپیریال مو د رنگونو یو ټولګه ده. د دغو رنگونو پر وړاندې د هر انسان ذوق ځانګړی دی. رنگونه هم ځانګړي معنی لري. سپینې د سولې، سورې د مینې، شینې د امن او د تاورته نور هم په سمبولیک ډول کارول کیږي. د لغمان ولایت اوسیدونکو سید اجر وایي چې دوی د نارینه او ښځینه لپاره ځانګړي رنگونه کاروي او ځینې رنگونه د ځانګړو معناو درلودونکي دي.
او لغمان غرنۍ او ساحه ده. په هغو ساحو کې د لباس په ارتباط باندې قدرته وایم، سره رنگونه د زنانو لپاره دي، سپین رنگونه او دا د مردانه لپاره دي. چون تور چې ده، تور دواړو ته استعمالیږي. لپاره دې دي چې اکثره تور خلک نه خوښوي، د جګرخونې دي کنه او سړی جګرخونه وي. سور د نارینه لپاره بد ښکاري، کنه ښه نه ښکاري، او خصوصا ګلابي رنگ، سور رنگ زنانو لپاره ښه ښکاري دي. بیا په دې کې د ځوانو د زړو دي، د ځوانو رنگونه یو قسم خوښ دي، د زړو بل قسم. چون شوخ رنگونه چې دي هغه د ځوانانو خوښ لپاره دي، چې کوم ساده او بسیط رنگونه دي هغه د زړو خوښ لپاره دي. زړه خلک داسې کوشش کوي چې زه یو مثال مړي ژوندي ته ځم او خپلو خپلوانو کره ځم، دغه سې لباس واغوندم چې په هغه باندې د خلکو میلان رہی نسی. هغه باید محیط کې نقطه نارنجي نه وي، سنگین رنگ وي. د دې لپاره سنگینیت خوښي، زړی خزي خاکی رنگ وي، تور رنگ وي، ګلدار ټوټه وي. نو ځوان زنانه چې دي رنگونه د شو خوښي، ګلابي رنگ او لکه شفتلی رنگ او زیړ رنگ او کو رنگونو کې تقریبا واته رنگ دي کنه اکثره د خوښي. او چې چا مثال میړی ایران کې وي یا مسافر وي، هغه جګر خونه وي، د سې رنگ وي چې هغه خلکو ته نقطه نارنجي نه وي.
تور رنگ هغه رنگ دی چې اکثره وګړي خوښوي، خو په بیلابیلو ټولنو کې ځانګړي معنی لري او شاید یو لامل دا هم وي چې له هر ډول رنګ سره په اسانۍ جوړیږي. خو په ځینو وختونو کې تور رنګ بیا د نویو واده کړو لپاره غوره نه ګڼل کیږي. د کابل ښار اوسیدونکی احمد ګل راته د تور رنګ په اړه کیسه کوي.
زما د سترګو لیدلی حال دا دی چې دوه فامیلونه سره دوستان شوي وو، دوی خپل دوستي شروع کړې وه، یعنی یو فامیل بل ته نور ورکړې وه. دا د دې په خاطر چې هغه واده سربرا کې په د اوله جوړه کې کله چې کولی ورته راوړي، دوی په ډېر خپل رغبت باندې په ډېر خپل ذوق باندې تور کالی د هغې عروس دپاره اخیستي وو. نو باوجود چې دا ډېر ښه کالی وو، ډېر جلبلي کالی وو او ډېر ښایسته کالی وو د دوی په نظر، اما کله چې دوی فامیل ته راغلل د کې دومره بد انعکاس وکړه چې دوی په اصطلاح یو بل رنگ ورکو، یعنی رنگ دا ورکو چې د یو شګوم بد لري په موږ باندې، د تاوال موږ ته راوړي. په دې حساب د دوی روابط په دې باندې خراب شول. دا چې که په نورو شیانو هم د دوی روابط خراب شوي وي، اما اساس تعداب یې دغه خبره شوه چې تاسو موږ ته ولې تور کالی راوړي.
د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکی محمد سبحان بیا وایي چې دوی تور کالی نه اغوندي. دا چې لامل یې څه دی لاغه به یې واورو.
منګه لیکل خدای به کیغه منګه لیکل ډیر شان اس کاګه چې کفتر بازی او داش پیلای وهله او دغه تور رنگ کاله اوسه دغه قطعاً منی دونه، حتی بوتم تور ناغون دو لباس او کمیز داخم وای پتاز باندې خشو ګون نه لري، وای پتاز باندې نه زیانه، مطلب هغه نو شګون دا چې ما په خپل سترګې درې حال یو ټول کلمه واخیزي او تور ډیر که په قیمت می اخیستې وایم دغه دکانو کې بازار کې چې هغه اول شوش سره داسې جاله شو چې بیخي بلند کاری ده مادار سب کار شو بتنید دکاندار تو بیلی وای والا سیلا در کنور ایچ ویشا کار نده کرده اقا وای تاس ویچ سب ایسا در که مالی مگه نیکمالی کرده بس ویچ نیکمالی کرده وای مای خدا شد.
د نوموړي په خبره چې اکثر وخت د کورنۍ غړي خپل عمر ته ګوري او د عمر په تناسب د جامو لپاره رنگ غوره کوي. محمد اکبر کوچای اکثر وخت سپین رنگ کالی اغوندي. دای بیا د رنگونو پر وړاندې موجود شګون نه مني.
سپین رنگ مزیت خوخی که مونږ تر زمونی ماما زمونیو یو خنه دنه مونږ تقریبا په سو کور ټول سپین کالی کو کوچان د سپین عادت کې زړه سپین کالی نه پتورو کالو کې نه پسرو کې نه پسپین کې دا طرفه دی خدای کې که څو سه بشو مته غلط فکر وکړي چې ما پوری غلط زیه.
دینی عالم نور الله کوثر بیا د رنگونو پر وړاندې د بد شګون پاړه د اسلام مبارک دین نظر تاسو بیانوي.
د اسلام له نظر نه بدفعلی یا بدشګومی یا بدمرغی یا بدشګومی نیول دا په اسلام کې هیڅ اصل نه لري. په اسلام کې دا عمل ناروا ده. رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم فرمای لا طیره فی الاسلام، په اسلام کې بدفعلی یا بدشګومی نیول نشته، ځکه اسلامی شریعت په نیکو باندې بنا ده. کله کله دا سوي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نیک فعلی نیول ده، نیک فعلی جایز ده او دا یو نیک ګمان ده په الله جل جلاله باندې.
د افغانستان د علوم اکاډمۍ په خانه غړی پوهاند رزقی نړیوال د رنگونو د ارزښت په اړه وایي چې د رنگونو د خوښونې د ذوق له مخې هم انسان په رواني لحاظ پیژندل کیږي.
رنگونه د هغه پدیدې دي چې په خپل خدای یو انسان ته ورکړي دي. مونږ د دغه رنگونو په حساب باندې په خپل د انسان درونی شخصیت، عاطفي حالت او داسې نور هغه څه چې د په وجود کې دي او باطنی شکل لري، هغه مونږ د رنگونو د معیار په حساب باندې پیژنو. مثلا غواړو چې د یو شخص په باره کې معلومات حاصل کړو، اول دغه نه پوښتنه کوو چې ستا کوم رنگ خوښیږي. کله چې ویل چې زما دا رنگ خوښیږي، بنا ان مونږ کولای شو چې د هغه سره هغه لازم برخورد وکړو. د مثال په توګه که دا ووایي چې زما سور رنگ خوښ دی، بنا ان د ده سره مثلا په خبرو کې په مراوده کې باید ډیر احتیاط وشي. لو شر یو عالم دی چې د رنگ د مشخصاتو په باره کې تحقیق کړی دی، هغه وایي چې اووه رنګه دي. دا سپین رنگ چې ورسره ملګری کوي اته رنگ وایي. سور رنگ دی، نارنجي رنگ دی، زیړ رنگ دی، شین رنگ دی، آبی رنگ دے، نیلی رنگ دے او بنفش رنگ دے. من تا منگ پتی رنگونو کی دا نمحدود ہو، زکر نه نمحدود ہو چی پخپل دا رنگون یو دا بل سر چی خلطی گی، اگر خاصیت چی اصلی رنگ لری پر خاصیتونو کی هم تغییر زیزی نه. بنا آن دا رنگون چی یو دا بل سر مخلوطی گی، مثلا اتو پا اتو که زر که تروش پیتی که گی، نه بنا آن دا رنگ مشخصی پا اساس که منگ پمدی وو یا اتو رنگونو کی پیجنو.
پوهان نړیوال بیا وایي یو شمېر ځانګړي رنګونه که څوک خوښوي هغوی ځینې ځانګړتیاوې لري او د همدغو ځانګړتیاو پر بنسټ یې د ژوند چارې په غیر شعوري توګه برابرېږي.
دغه مشخصات موږ په رنګونو کې ګورو. د مثال په توګه تور رنګ دی، هر څوک چې تور رنګ خوښوي هغه باید حاکم قومندان، هغه خپله اراده باید په بل تحمیل کړي، د بل چا اراده باید ونه مني او داسې نور ټکل لري. نو بینا که چېرته دوه جوړه وغواړي چې واده وکړي، دواړه تور رنګ خوښ شي، نو بینا دوه قومندانان په کور کې نه جایږي، ځکه په یو کن کې څو ملنګان جایږي مګر په یو کار کې دوه پاچاهان نه جایږي. نو بینا د دوی ژوند تر اخره پورې دوام نه کوي. بل رنګ سور رنګ دی چې عیان د تور رنګ شکل باندې هغه هم دی. سور رنګ څنګه هر څوک چې سور رنګ دغه کیږي دا متحیج کیږي، زر عصبي کیږي، ضربان ته زړی جګیږي او بالاخره زود رنګ هم دی دغه هم دی. نو بنا دا سور رنګ چې څوک خوښوي نو که چېرته دواړه د مرچو په څټه به سواری په وړه خبره به میړه او ښځه به جنګونه به بس خبره به ډېرو کشالو ته وباسي. ان دوی انعطاف نه لري، دوی گذشت نه لري، چې نه لري بنا انت دوی ژوند هم تر اخره پورې نه پاتې کیږي. من ته سور رنګ یو خاصیت لري، هغه دا دی چې څونه چې انتک رنګ دی په ډېره کمه خبره باندې وي ته خوشحالیږي هم. د دوی په من کې یو رنګ بل هم شته دی، دوه رنګونه دي چې هغه یو قرمز رنګ دی او یو بنفش آبي رنګ. په دې کې مثلا په خپله روان پیژندنې د رنګونو عالمان وایي چې باید هلک او جنۍ باید په دا دواړو کې موافق نظر ولري، او که چېرته موافق نظر دوی ونه لري لکه د تور او د سور رنګ په حساب باندې متضاد دغه ولري، د دوی ژوند داسې معنا لري چې مثلا یو 14 کلن جلۍ د یو 8 کلن سپینګیري سره واده وکړي.
درنو اوریدونکو، نننۍ خبرونه هم دلته پای ته رسو. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4410، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
مکوا داسی خوما کوا مخما اڑا